السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د دسمبر 11 ده ولی هم میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو خو خبرونه د بشیر کوخنور
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترول کې دو په دوام اندېښنې ښودلي دي په پاکستان کې سږ کال په وژل شو کان کیندونکو کې نه هڅلوخي یوازې د خبر پښتونخوا د شانګلې دي په شام کې عبوري حکومت کار پیل کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټوی ریاست دی جبرئیل درکې د بیان ازادي ترول په زور د لګکیو مذهب بدلولو بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول ودروي بټ د دسمبر په 10مه د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په کراچۍ کې د خپل ادارې ریپورت وړاندې کړ او زیاته کړ چې په پاکستان کې د انساني حقوقو حالت ورځ تر بلې خرابېږي
حکومت او اپوزیشن گوندونه د بشری حقوقو سرغړونی ټولی په ګډه ترسره کوي د پارلمان غړو داسې قانونونه جوړ کړي چې د خلکو د بیان ازادي اخیسته ده هغه کسان چې د حکومت او اسټابلیشمنت پر پالیسي نیوکی کوي نیول کیږي او په زور لادرک کیږي او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي
خود پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10مه د بشری حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت خبر کړی بیان کې د ریاست لکړنو دفاع کړی دا او داوی کړی چې حکومت یې د عین په چوکاټ کې د خلکو بشری حقوقو خوندي ساتي د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي د ملک په بیلابیلو برخو کې په 2023 کال کې په وژل شو کان کیندونکو کې نه څلوېښت یوازې د خیبر پختونخوا د شانګلې سیمې دي د دې اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر علي بشخان د دسمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې ودرش نور کان کیندونکي زخمیان دي چې ځینې پکې د مازورۍ ژوند کوي د هغو کسانو د مرګ ژوبلې وجوهات د کانونو غورځېدل د سا بندېدل او له کان کیندونکو سره د پوره حفاظتي سامانونو نه موجودیت ښودل شوی د پاکستان حکومت منلی چې د یو شمېر هغو بهر میشتو پاکستانیانو شناختي کارډونه یې بند کړي چې پر ټولنیزو رسنیو پر پوز نیوکې کوي د اطلاعاتو او فقهي وزیر عطاالله تارړ د دسمبر په 10مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په دې اړه د حکومت پالیسي واضحه ده او د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې نشي زغملی نوموړي له وضاحت او شمیرو ورکولو بغیر وویل چې حکومت د ګڼو بهر میشتو پاکستانیانو پاسپورټونه شناختي کارډونه او د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه په تور لیست کې اچولي او په نورو هم نظر ساتي په قطر کې میشته د افغانستان لپاره د امریکي سفارت ناظم العموري یا شازدفیری کیرن ډیکر له پاکستاني چارواکو سره کتلی دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د دسمبر په 10مه پر ایکس پار کړی بیان کې ویلي چې له ډیکر سره د سیمې په امن ثبات او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړې تر اوسه ډیکر په دې حقلات نه دی ویلي امریکای د افغان زدهکوونکو لپاره د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت د هغه سکالرشپونو اعلان کړی چې لمخې ویل 1,00,000 څخه زیات له ښوونځیو بهر ماشومان تعلیم حاصل کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي دفتر د دسمبر په 10مه پر ایکس بیان کې په دې اړه له قطر سره د درې ورځې مخکې شوې معاهدې تفصیل په ورکولو سره ویلي چې د دواړو هیوادونو په مالي مرسته به نږدې 2,000 هغه زدهکوونکو ته هم سکالرشپونه ورکول کیږي چې له ښوونځیو فارغ وي په بیان کې راغلي چې ډېرې د زده کوونکي به هغه افغان نجونې وي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له زده کړو منع کړي دي د سوریه یا شام عبوري وزیر اعظم د هغو یاغیانو په ملاتړ واک ترلاسه کړی چې ولسمشر بشار الاسد یې له حکومت لرې کړ محمد البشیر د دسمبر په 10مه په دولتي ټلویزیون وینا کې وویل چې هغه به د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې د شام د عبوري ادارې مشر وي دا په داسې حال کې ده چې د هیئت تحریر الشام په مشرۍ د شام نوي واکمنان د دسمبر په 10مه د اسد تر پرځولو وروسته خپل کنټرول ټینګوي هیئت تحریر الشام ډله چې د امریکي او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه پیژندل شوی په وروستیو کلونو کې له القاعده سره اړیکې پرې کړې او کوشش یې کړی چې خپل ځان د شام حکومت لپاره د یو عملی بدیل په توګه وړاندې کړي خو لویدیځ هیوادونه او د بشری حقوقو ډلې په اړه محتاط دي بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد په روسیه کې پناه اخیستې ده. نن د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شل اوره سیالیو لړۍ پیلېږي. لومړۍ لوبه نن په هراره کې کیږي چې د کابل په وخت د مازدیګر په څلورو او د پېښور په وخت په څلور نیمو بجو به شروع شي. دا تر دې مهاله د مشال رېډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رېډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوره د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په واکمنو تنقید کړی چې د خلکو حقونه تروړي. د خیبر پختونخوا د شانګلې په اړه رپورټ لرو چې د وژل شو کان کیندونکو شمیر پکې د پاکستان لبل هر ځای زیات دی. یو مور د خپل غزوی په اړه غږیږي چې د واده په ورځ په کان کې وژل شو. بلوچستان کې ولې د پولیو پیښې زیاتې شوې دي؟ وجوهات یې څه دي؟
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کوچنیانو ګوتې رنګوي، څاڅکي نه ورکوي. دویم دا شی دي چې کوچنیان څاڅکي وخوري، مور ورته وایي یا پلار ورته وایي یو زموار د کور ورته وایي څاڅکي توی کړه. دریم خاص شی دي هغه قبایلي جګړې دي.
په مومندو کې د باران د نه کېدو له وجې د غنمو کروندګر پریشان دي.
بس آسمان تم سرگی دی منگوی چی اللہ چی تا باران وکی منگو پسونه وکرو زمان خود غریب وطن دیم خو کده غشان پوزیشنو نو اللہ هم دی مل شی بی بردر تکلیف سر مخ شو.
نور رپورتون هم لرو راست روسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. هر کال د دسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. په دې مناسبت د پاکستان بشري حقوقو کمیشن خبره کړې رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې جبري لادره کې روان دي د فعالانو نمونه په تور لیست کې اچول شوي. د بیان ازادي کم او په لږه کې او په زور د مذهب بدلول نه دي ودرېدلې. د کمیشن مشرانو غړو په دې اړه په کراچۍ کې په خبري هونډه کې د پاکستان پر ریاست نیوکې وکړې او زیاته کړه چې د پوس په پالیسو نیوکې کوونکی ځورول کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلي چې په هغه هیواد کې د ټولو وګړو بشري حقونه خوندي دي. هغه دعوه کړې چې حکومت یې د انساني حقونو لپاره ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. په دې اړه د نیاز علي رپورټ ته غوږ شئ.
د دسمبر په لسمه د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په کراچۍ پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې د اندېښنې وړ کیږي.
حکومت
دی وایي که حکومت دی او که اپوزیشن ګوندونه د بشري حقوقو سرغړونې ټولې په ګډه ترسره کوي. د پارلمان غړو داسې قانونونه جوړ کړي چې د خلکو د بیان ازادي اخیستې ده. هغه کسان چې د حکومت او اسټبلیشمنت پر پالیسیو نیوکې کوي نیول کیږي، مقدمې پې جوړیږي او په زور لا درک کیږي، او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي. اسد اقبال بټ زیاته کړي چې په پاکستان کې د خلکو مدني او اقتصادي حقونه، د ښځو، لګکیو، کډوالو او بې ځایه شوو کسانو حقونه له جدي ستونزو سره مخ دي، او اړتیا ده چې د دې حقونو ساتنې ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا غونډې ته د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عام د سانګې پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې، زورولو او د هغوی پر ضد د مقدمو جوړولو پیښې نورې زیاتې شوې دي.
خلاف
دی وایي هغه مواد چې د ریاست او اسټبلیشمنت پر ضد وي هیڅکله رسنیو ته د خپرولو اجازه نه ورکول کیږي. د بلوچستان خبر نه د بلوچستان پر رسنیو کې خپریږي او نه د هیواد په میډیا کې. هم دغه حال د خیبر پختونخوا دی چې د اوږدې بدامنۍ پر ضد په لویه کچه ولسي احتجاجونه شوي، خو پاکستاني میډیا پر خاموش ده. په کورما او نورو سیمو کې لسګونه کسان وژل شوي، خو پاکستاني میډیا یوازې حکومتي دریځ خپور کړی دی، او د میډیا لپاره په آزاد توګه د رپورټینګ اجازت نشته، او دا کار ریاست بغیر لڅ اعلان پیل کړی دی. د غونډې وینا کوونکو پاکستان کې د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو مشرانو په ویناګانو او قهرجنو مظاهره کوونکو په کارویانو هم نیوکې وکړي. دا غونډې په محل په کراچۍ کې د یوې ځایي چرچ مشر غزاله شفیق بیا مشال لیډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه کارول کیږي، چې ځنې ډلې په خپلو ذاتی شخړو کې د خپلو مخالفینو په ضد استعمالوي.
منورټیز هیومن رائټس کی جو صورتحال ہے
دا وای په پاکستان کې د لګکیو لپاره د بشری حقوقو صورتحال نور خراب شوې دي. اوس هم پسند کې د دوی انجنونو په زور تختول کیږي و دونه کیږي او مذهب پر بدلول کیږي. بیا د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه نه یوازې د لګکیو په ضد اوس د مسلمانانو په ضد هم کارول کیږي. نو موږ وایو چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول دي ختم کړل شي.
بلاس میں بھی لاز ہیں ان کا جو مس یوز ہے اس کو ختم
ونڈی تھا دلا درکا بلوسانو د مندل لپار جوړ سازمان وائس پار بلوچ مسنگ پرسن مشری سیم دین بلوچ ویل په بلوچستان او نور برخو کې د بلوسانو جبری لا درکا کولو زورونی او ماورای عدالت وجنی لا دوام لري. نوموړي پوینا د حکومت په دې ګامونو اعتراض کوونکي او د لا درکا خپلوانو لپاره پر امن مظاهره کوونکي اوس هم د ریاستی ادارو په نخ دي. نوموړي په وینا حکومت د سازمان او نورو لسکونو بلوسان نمونه په تور لیست کې اچولې دي. شناختی کارډونه ولتړلې دي او هیواد نه بهر د تلو اجازه ورته هم نه ورکوي. بل لورته د پاکستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو ساتنې ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې وی غونډه تویلې په پاکستان کې ټول اقلیتونو لپاره بشپړ ازادي موجوده ده او ټولو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړې چې د ماشومانو مزدوری ختمولو لپاره اقدامات کړي دي. د خښتو جوړولو کارخانو کې د ماشومانو د مزدوری سلسله ختمه شوې ده. هغه زیاته کړې چې نږدې 190,000 ماشومان چې له دې ستونزې خلاص شوې دي خوانزو ته لګل شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکي د کار په وخت وژل کیږي. په 2023 کال کې په هغو وژل شو کې د ګڼ تعلق د خیبر پښتونخوا له یوې سیمې سره و. دا سیمه شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په مختلفو سیمو کې په کانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو د مرګ ژوبلې شمېره ولې ډېره ده او په شانګله کې پر هغو کورنو څه تیریږي چې غړي یې وژل شوي دي؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو چې د باسي کلي د زاهدې بیبي په آواز پیلېږي چې د خپل هغه سلیر ویش کلن زوی مرگ دردولی چې د واده په ورځ په یو کان کې مړ شو.
دې دا نه چارې نه مزدوري تل چې موږ غریب خلک او مزدوري نه تل مالو واده سامان اخستې دی نه زیا په پیسو هغه په کور کې پروت دی.
دا غږ د شانګلې د الپورې تحصیل د باسي کلي د زاهدې بیبي دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوي وای چې په کومه ورځ د واده نیټه کې خودا نه هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 10 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله و بچل شو. خو زاهده بیبي په دې غمیزه کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وژل شوي او 10 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذوره شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغو وژل شوو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
یو شمیرې مطابق کو مونږه داسې وکړو د تیر کال خلاکال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو 48 نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمېره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 30 کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د دې د معذورۍ نوعیت د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د ملا ماتې دلی.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په کانونو کې په تیرو 10 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کان کندونکو شمېرې راغونډې کړې دي. د دغو شمېرو تر مخه په تیرو 10 کلونو کې له 2,500 تر 3,500 پورې کان کندونکي وجل شوي دي، چې په دغو کې 3,500 د شانګلې، بردیر او برسوات دی. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور مازوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل شپږ دېرش کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان دوه زره څلرویشتم میلادي کال د جولای پر لسمه د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کوېلې په کار کې خوښ شوم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په دس جولای باندې. عمر مې تقریبا چتیس سال کې دی. تقریبا پنځه میاشتې زما وشوې نن پوره شوې او اوس هغه نه دی پله چې بس هغه خپې مې بېکاره دي لا پوره حرکت پې نه شم کولی معذوره یم هلکه او بس درې مې بچیان دي یو مې هلک دی دوه مې جنکۍ دي او نور داسې رونه مې هم رانه کشران دي داسې څه روزګار موزګار نشته هغه هم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کوئلې په کانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناکه نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په کانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عبادالله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کوئلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم رولز چې دي کوم لیبر اکټ دی په کې چې کوم رولز دي د ماینینګ چې راځي د ویکټ څومره پکاري د دې هغه ټنل چې جوړي د هغه پکاري په دې ټوله دنیا کې ماینینګ کېږي نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکیور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس دائم جو دل کے بزرگونو مائنز دی بزرگونو او واغ زرگونو مائنز دی پارا انسپیکٹر چیز او کی دا چکی جی دا فیزیبل لے کنن دی دیتا منگ لے بر لان دی کزولی شو کنشو آغا انسپیکٹر دلتی سلور دی.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګوزیدو لاره به اته فوټه اوچته او شپږ فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده.
بالکل دا منم چې د شنګله چونکې هلته پلینز مکه هم ډېره زیاته کمه ده. اګریکلچر او دغه چې خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره دغه خو انفارچونیټلی چونکې څه داسې نیرست اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې د هغې د وجې نه د خلکو هجرت سوا دي او خاص کر په کوئلې کاته کې د ډېر زیات دي که درده او که کوټه ده که پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو د چا هم څه داسې ډیفیشنسي وي نو موږ به د هغې دغه د هایډرو پاور کیپیسټي پکې شته دی نو د هغې لپاره زما خالص دې سره په دې بیل کې او دوه هایډرو پاور خو طالبان چې دی اوس پروپوزل نورم دی او د دې چونکې دلته کې کان کرنې ټوله په روایتي طریقو سره کېږي د هغې سیفټي ډېره کمزورې ده. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر ښېګړې د اتحادیې په خبره د روان دوه زره څلرویشتم میلادي کال د دسمبر تر لسمې په ټول هیواد کې دوه سوه اووه اتیا کان کیندونکي وژل شوي او یو سل دیارلس مازوره شوي دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر یو نیم لک زیات کان کیندونکي د ملک د درې واړو صوبو په سده پاسه شپږ زره کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم پنځوس زره کان کیندونکي د بلوچستان په سده پاسه دروي زره کانونو کې، درې شپېته زره کان کیندونکي د خیبر پښتونخوا په سکم دوه زره کانونو کې او سلویغ زره کان کیندونکي د پنجاب سکم دوه نیمو زره کانونو کې کار کوي چې په دوی کې یې اویا فیصد کان کیندونکي د شانګلې سره تعلق لري.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په 2023 کال کې په پاکستان کې سکم شپېته ماشومان د پولیو وایرس ښکار شوي دي. په دوی کې نږدې نیمایي یوازې په بلوچستان کې دي. پولیو یو معذورونکی وایرس دی چې یوازې د واکسینو په کولو یې مخنیوی کېدی شي. د پاکستان حکومت له ملګرو ملتونو سره په شریکه هر کال له 50 کالو کم عمره ماشومانو ته پولیو ضد واکسین ورکوي، خو بیا هم دا وایرس نه دی ختم شوی. په ځانګړي ډول په بلوچستان کې ولې دا وایرس نه ورکوي کیږي، وجوهات یې څه دي او چارواکي په دې اړه څه کوي؟ ایوب ترین به نور تفصیل تاسو ته وایي.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مشر انعام الله قریش وویل چې دا کال تر ټولو زیات کیسونه د صوبې په پښتون میشتو ضلعو لکه کوټه، پشین، چمن او کلی عبدالله کې ښکاره شوي دي.
د پولیو خلاف یو څه منفی پروپیګنډا تر لس پنځلس کاله څخه زیات وشو، چې دا یو څه پروپیګنډا شروع اوس هغه تر ډېر حد پورې کم شوی ده. د هغه کې لوی وجه دا وي چې د خلکو د معلوماتو کمی له وجې او په سوشل میډیا باندې چونکې یو چک اینڈ بیلنس نه نو خلک سی ادارنګ انفارمیشن واخی سی پاغه کلیر سنسنی هغه خبر ډیر زیات پیلاو سی هغه پروپاګاندا د پولیو اگینست کله لاړ.
که څه هم دا کال په پاکستان کې د پولیو یا گزر څخه و 50 ماشومان تر اوسه اغیزمن شوی دی. پاغه کې تر ټولو زیات یعنی شپږشت په بلوچستان صوبه کې دی او په دې کې شپږ کې سونه یوازې په کلی عبدالله ضلع کې راښکاره شوی دی. په دې اړه مشکله د کلی عبدالله سره تړاو لرونکي خبریال آیت الله شاهین سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې په کلی عبدالله کې د انکاری مور پلار سره سره قبایلی جګړو له امله هم د پولیو کارکونکي تر هر ماشومه پورې نسی رسېدلی.
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کوچنیانو ګوتې ورنګوي، څاڅکي نه ورکوي. دویم دا شی دي چې کوچنیان څاڅکي وخوري، مور ورته وایي یا پلار ورته وایي یو جموار د کور ورته وایي زه څاڅکي توی کړه. دریم خاص شی دي او مین شی زما په خیال دي هغه قبایلی جګړې دي په کلی عبدالله کې. ډېرې علاقې داسې دي چې هلته خلک پلی نیسي.
په پاکستان کې د کال 1904 نوي راهیسې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده. د روغتیا د چارواکو په خبره چې تر اوسه د 200 څخه زیات د پولیو ضد کمپاین یا مهم په دې ملکي چلولې دي. خو پر دې برسېره پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې ګاونډي هېوادونه دي چیرې چې تر اوسه د پولیو وایرس مخله نه دی ختم شوی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. روان کال په مومندو کې باران کم شوی دی. د کافی باران د نه کېدو له وجې په ځینو ځایونو کې غنم بیخي نه دی شوی او په ځینو ځایونو کې ډیر کم شوی. د مومندو ډیری سیمې للمې دي، یعنی فصلونه د باران اوبو ته محتاج وي. کروندګر خفه دي چې د باران نشتوالی د دوی اقتصاد ته لوی زیان اړولی. دوی له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. شانواز ترکزی په اړه رپورټ تاسو ته دروړوي.
سکل د بارانونو د نشواری د وجه مومندو کې د غنمو کرواندا نه ده شوی. د مومندو په للمو تر ټولو ښه کرواندې پنډیالې او ساپو تحصیل کې کیږي. د دغه تحصیلونو ځمکه هوارې او خاورینې دي. د ساپو اوسیدونکو ملک ګلشاه ساپی وای د دوی د کال ضرورت شاوخوا اتیا منه غنم وي.
بس اسمان ته سترګې دي، مونږ وایو چې الله شي ته باران وکړي، مونږ به فصلونه وکړو. زموږ خو د غریب وطن دی، مونږ خو هر سړی له تقریبا 50-60 منه غنم کیږي چې بارانونه وشي او موسم برابرۍ. خو که دغه شان پوزیشنونو الله د مل شي به بډر تکلیف سم مخ شو.
د زراعت ماهرین وای د غنمو کر د نومبر د 15 نه تر د دسمبر د 15 پورې مناسب دی. کله دغه نیټه په ځن کر وشي نو هم کېدی شي، خو بیا دا چې حاصلات پې کم وي. د مومندو په بایزو کې به تیر وختونو کې کالو سر د اوبو چینې بهېدې او هغه تبا په غرونو واوره هم کېدی. خو د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتي چیرمن ملک نورالله مومند په خبره دا څو کاله ډېرې سوکړې دي.
دا نن تقریبا 45 دن مخکې باران شوی و. هغه پشندره باندې او تورخیل او خنجر کلی باندې تڼۍ وغیرہ دغه علاقو باندې شوی هغوی پې کار کړی دی. خو دې پلو کوډاخیل او لخکر کلی او وطم کلی مطلب دا دی چې کار نه دی کړی او هلته باران نه دی شوی.
د مومندو په پنډیالۍ، پړانغار، امبار او ساپو کې ځینې خلکو د کویانو په واسطه هم کروندې کړي، خو هغه هم ډېرې کمې دي. که باران په لنډ ورځو کې هم وشو کروندګر باید څنګه کار وکړي؟ مشال ریډیو د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان دغه پوښتنه کړې.
دسمبر کې چې هر ټایم هر تاریخ باندې باران وشي نو ذمہدارونه دې بالکل کروندو کې چې کله کرونده کوي نو کم از کم 60 کېجی دی پر کړ دی واچي. ځکه چې سونه لټکیږي عمر به تو هم سیوا کوي چې پروډکشن باندې ډیر منفي اثراتونه لويږي.
بلخوا د موسمیات د محکمې پوی پانا دوی د دسمبر پوی لسم لیکلی تر د ولسم دسمبر پوری د باران امکان نشته نه به اوری ازوی دوی بیا زیاته کړی البته موسم به یخ وي او د تودوخه درجه به 40 ډیګری سنتیګریډ پوری راټیټیږي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 15580 15515 او 15880 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو پروګرامونه اورئ. د سوات په سیلانۍ سیمه مالم جبه کې په مصنوعي واوره د خویدو لوبې او د لوبو زده کړې خودل پیل شوې دي. د سیلګرۍ د ودې ځایي اداره وایي په مالم جبه کې واوره نه ده شوې، خو بیا هم د سیمې درجه حرارت کم دی نو ځکه د مصنوعي واورې نه ګټه پورته کوي. دا په سیمه کې اول ځل دی چې مصنوعي واوره باندې د سکي لوبې پیل شوې دي. بلخوا سیلانیان هم لوبو ته خوشاله دي او وایي چې هلته ذهني سکون محسوسوي او د سیمې له ښایست ترڅنګ د خوب لوبو نه هم خوندونه اخلي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د ملم جبیس کی ریزورت ته ورغلی او دا رپورټ یې را لېږلې.
د سوات په ملم جبه کې سخت کال د موسمیاتي بدلون د وجې هغه رنگ واوره نه ده شوې کومه چې توقع وه، خو ځایي د سیلګرۍ پرمختګ ادارې په واورو د لوبو خودونکې عصمت عادي چیخپو کې په واورو د زغل تختې او لاسونو کې ډنډې نیولې دي، وایي چې بیا هم د ملم جبې د یخ موسم نه پیدا پورته کوي او په مصنوعي توګه واوره جوړوي.
دته آیس سکیټینګ وای دا کله چې اوبه په ماینس ټمپریچر باندې مایع شي دا غینه آیس جوړ شي او په دې لپاره بیا موږ دا گیم کوو دته آیس سکیټینګ وای. او باقاعده د سبا زمونږ کلاسونه شروع کیږي، مېلمانه خپل کلاس زمونږ سره بک کولای شي ملم جبې سکی ریزارت سره، او هغه له په پراپر موږ دلته کې ټریننګ ورکو د سیفټی په لحاظ سره هر قسم اکوپمنټ زمونږ سره برابر دي او دا هر څوک زده کولای شي، مشکل ګیم نه دی آسان دی.
خبریالانو د ټولګي سره ورغلې د سوات خبریال په زرخاری کوي چې سوات کې د ډیرو خلکو روزګار په سنه سره ډول د سیلګری سره وابسته ده. داسې په نوې ټکنالوژي سیلګری سوات ته رابلل د سیمې د خلکو د روزګار لپاره ګټور دي.
ډیر وخوشو چې د موسمیاتي بدلون د وجې نه دلته کې اوس اغا د واورو سلسله چې تر اوسه پورې لا نه ده شروع شوې، نو په دې وجه باندې په سوات کې په وړمبي ځل باندې د ماشين په ذریعه باندې د واورو جوړولو دغه طریقه چې کومه ده د وزمیاله شوله، یو خو به دا پیداوي چې کم د سیلګری شعبه متاثره کېدله، ځکه چې سیلانیان به رالو دلته به واوره نه وه، نو هغې به بیا د دې ځینه مایوس تلل. خو اوس د دې ماشيني واورې جوړولو په ذریعه باندې دا دي چې خلک به دلته راځي، نو د سیلانیانو د راتګ په وجه باندې د سیلګرۍ هغه شعبه چې دغه هغه سرګرمیانې به هم برقرار پاتې شي او مقامي خلک چې دي هغې ته به روزګار هم میلاویږي.
ملم جبې ته سره د کومې ورغلي د کراچۍ زکیا وایي چې وړمي ځل ملم جبې ته ورغلي د ملم جبې د یخ موسم او واورو نه خوندونه اخلي.
مې به فرست ټایم وایو لیکن بہت اچھا ہے، بہت فرینڈلی ہے، بہت بہت
زه هم اول ځل راغلی یم، ډیر زیات خلګي سکون دی دلته، موسم ډیر فرست دی، ډیر ښه واوره ده، ټولې کورنۍ سره یم، ټول ته خوندونه اخلي، زه وایم ټول خلکو ته راتک پکار دی، ډیر خلګي سکون دی دلته، مازغه دمکیږي دلته،
سکون ہوتا ہے، مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے.
د سوات په سیلانۍ سیمه مدم جبه کې هر کال په قومي کچا په واورو د زغل لوبي کیږي، او لوبو کې برخه اخیستون کې د مرد بیرابرو سیمو څخه تابق وي. بیا سیلانیانو ته هم په واورو د لوبو کولو اسانتیاګانې ورکولی کیږي. هر کال لوبو او واورو نه خوند اخیستو لپاره د دسمبر نه تر مارچ پورې مقامي او غیر مقامي په زرګونو سیلانیان د ملم جبې سیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه د بشیر غاخنور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علمزیب مسید له جیله خوشې شوی دی. د هغه ملګري او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي کوارډینیټر ګلبدین مسید د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې مسید پرون له هریپور جیله هغوی ته وسپارل شو. د نوموړو په وینا علمزیب اوس خپل کور ته رسېدلی. د ډېر اسمل خان پولیسو علمزیب د اکتوبر په 2مه د امن نظم د ګډوډۍ د مخنیوي په نامه نیولی و. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې ریاست دی جبري له درکې د بیان ازادي تروړل په زور د لګکیو مذهب بدلولو بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول ودري. هغه د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د خپل ادارې ریپورت وړاندې کړ. خود هم دغه ورځ په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې ویلي چې حکومت د آئین په چوکاټ کې د خلکو بشري حقوقونه خوندي ساتي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي د ملک بیلابیلو برخو کې په 2023 کال کې په وجه شو کان کیندونکو کې 940 یوازې د خیبر پختونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې اتحادیې د خیبر پختونخوا مشر علي باش خان د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې 2 نور کان کیندونکي زخمیان هم دي چې ځینې پکې د مازورۍ ژوند کوي. د پاکستان حکومت منلی چې د یو شمېر هغو بهر میشتو پاکستانیانو شناخت کارډونه یې بند کړي چې پر ټولنیزو رسنیو په پوځ نیوکې کوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاولات اړړ د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې په دې اړه د حکومت پالیسي واضحه ده او د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې نشي زغملی. د سوریه یا شام عبوري وزیر اعظم د هغو یاغیانو په ملاتړ واک ترلاسه کړی چې ولسمشر بشار الاسد یې له حکومت لرې کړ. محمد البشیر د دسمبر په 11مه په دولتي ټلویزیوني وینا کې وویل چې هغه به د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې د شام د عبوري ادارې مشر وي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر ته وړاندې کړل. د روس دوما یا پارلمان په ترهګرو ډلو د بندیز په اړه یو قانوني لایحه تصویب کړي چې لمخې د هیواد عدالتونو ته واک ورکړل شوی چې یو ډله د ترهګرو له فهرست څخه د لنډې یا اوږدې مودې لپاره وباسي. ځینو رسنو لیکلي چې که ولسمشر ولادمیر پوتین دا مسوده په قانون بدل کړي نو د افغان طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لار هواری دي شي. روس په 2003 کال کې طالبان د ترهګرو په فهرست کې شامل کړي خو د 2021 کال د اگست لمیاشتې وروسته چې کله طالبانو په افغانستان کې حکومتونی وو ماسکو لاغوی سره تعلقات خواږه کړي دي. په دې اړه نوریاس نوری رپورت لري.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لیست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لیست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیه په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هېواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي څو ځلې د طالبانو د پلاو کوربتوب کړی و. روسیې پر دې سربېره په تېرو څه کم 3.5 کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پرېښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې له تور لسغ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ. په دې اړه مو د سیمه ایزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني.
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي تی کړي او غواړي چې د نوې قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونه وځي او په ځان داسې ډاډه نه شي چې ګواکې دوی تورلید څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګی شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړې، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیره جولای میاشت کې ویلي وو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یوه څنډه کې د کنسرټونو پر یوه تالار په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی وو 144 کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی وو، خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
په شام کې نوی عبوري حکومت کار پیل کړی دی. د لنډمهاله حکومت مشري محمد البشیر ته سپارل شوی چې نسبتا لږ پیژندل شوی شخصیت دی. دا تر هغې وروسته دا چې د دسمبر په اتمه د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرۍ اعلان شوی هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ وسلوال دمشق ته ننوتل او د ولسمشر بشار الاسد د اوږدې مودې امیرانه حکومت یې چپه کړ. اسد په روس کې پناه اخیستې ده. د شام عبوري حکومت په داسې مهال کار پیلوي چې خلک د اسد د رژیم نسکورېدل مانسي، خو راتلونکي ته هم پریشانه دي ځکه چې معلومه نه ده چې وسلوالې ډلې به جمهوري که سخت دریزه حکمراني وکړي. نور تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر ټلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یوه خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قمندانه دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تېرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام ډلې چې د اسد رژیم د نسکورولو لپاره په دې وروستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی و د مشق ته له ننوتو سره سم اعلان کړی و چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوې او ژمنه یې کړې چې هغه پخواني جګپوړي چارواکي به چې د خلکو د شکنجې مسؤول دی او جنګي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. هیئت تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډېرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکی حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقه‌ای وي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور لمخه د لګکی شیعه مذهب علوی فرقه غړي بشر الله سچ د ایران لکلک ملاتړ برخمنو خپل رژیم په یو سیکولر دیکتاتوري سره رهبری کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الاسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په شام کې هیئت تحریر الشام ډلې د حکومت په جوړولو کار پیل کړی دی، خو دا ډله د ملګرو ملتونو، امریکې، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو لخوا ترګره اعلان شوې ده. دا په دې معنا ده چې له دې ډلې او غړو سره څوک راکړه ورکړه نشي کولی او بانکي اکاونټونه بندي. د دغې ډلې مشر ابو محمد الجولانی یو مهال د القاعده ترهګرې ډلې مخکښ و، خو وروسته له هغو وسلوالو بیل شو. اوس غربي هیوادونو تا دا پختنه رابلاړی شوی چې دوی لاغه ډلې سره سوکړی وایا د ترګرو لا لیست یو باس یو کنه. دا پختنه د شاهین بونيري په غو ریپورت کې جواب شوی دی چې د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې له انګریزي شو بهش پاړلی.
په داسې حال کې چې د شام د حکومت له ډرامایي اړنګېدو وروسته اوس هم سیاسي وضع خرابه ده. ځینو مغربي حکومتونو اشاره کړې ده چې کېدی شي له شام د هغه نو واکمنانو سره کار کولو ته چمتووی چې دا مهال دوی یو ترهګریز سازمان ګڼي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي د هیئت تحریر شام پاړه خپل دریز بدل کړي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي چې د هیئت تحریر شام یا ایچ ٹی ایس پاړه خپل دریز بدل کړي. دا هغه ډله ده چې دوی په تور لیست کې چولې ده، خو د دسمبر په اتمه دمشق ته ننوتې ده. دا هر څه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې اړه څرګندونې وکړې چې څنګه د دې ډلې بیانیه بدله شوې او هڅه کوي چې ځان له القاعده سره د خپل پخوانی تړون څخه لری کړي. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه په سمدستي غبرګون کې لږ څه پړاګه کړي چې د شام په اړه به د هغه پالیسي سوي، خو زیاته کړې ده چې د هغه حکومت به دا پریکړه وکړي چې له شام سره څه ډول چلند وکړي. دا روښانه ده چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد له لرې کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام ډله تر ټولو د مهم لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده او دی مغربي حکومتونه له کړکېچ سره مخ کړي دي، ځکه چې دا پخوا د شام په لویدیځ کې یو کوچنی وسلواله ډله وه چې مخ نیول او له پامه غورځول یې اسان و، خو اوس وضع بدله ده. د فرانس د بارنو چارو سرپرست وزیر د دسمبر پاتمه د فرانس انفو رادیو ته وویل چې ایچ ٹی ایس یو اسلامي غورزنګ دی چې باید د افراطیت، اسلام پالنې او جهادیزم نه د وترلو لپاره خپله صادقانه اراده وښي. هغه زیاته کړه چې یو استازی به روانه ونه دمشق ته ولاړ شي. د جرمني د بارنو چارو د وزارت ویان ویلی دی چې ګوري با چې ایچ ٹی ایس د خپل ماضي څخه ځان لرې کولو لپاره کم ګامونه اخلي او د ملکی خلکو او قومي او مذهبي اقلیتونو سره څنګه چلند کوي. د دې ترڅنګ د انګلستان د کابینې وزیر پیټ موک فیډن ویلی دی چې په دې اړه چټکې پریکړې ته اړتیا ده چې آیا ایچ ٹی ایس د ترهګریزو سازمانونو له لیست څخه لرې کړي او کنه. دا لا څرګنده نه ده چې ایچ ٹی ایس به د بشر الاسد وروستو په شام کې څه کردار ولوبوي، مګر لکه څنګه چې احتمال کیږي دا د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مخې ته راغلی او مغربي حکومتونه لیواله ښکاري چې په دغه اړه لارې پرانستې وساتي. په مقاله کې راغلی چې دا چلند به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو څه توپیر ولري. هلتا مغربی حکومتونو د طالبانو د ډلې څخه چې له بشري حقوقو څخه پراخه سرغړونه او پرخزو سخت بندیزونه لګولې دي خپل واټن ساتلې دي. په امریکا کې د چارو یو شنون کې ایوب وایي چې هغه فکر نه کوي چې ایچ ټی ایس به د جنو په تعلیم او کار بندیزونه ولګي ځکه چې دوی د طالبانو پرتله ډېر منځلاري دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو د تحصیل ویلج او یونین کونسلرانو او چیرمینانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د پرمختیايي کارونو لپاره د دوی ته فنډونه ورکړي کوم چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د ځنډ ښکار دي. د ډسمبر په 9مه په پېښور پریس کلب کې د یوې خبرې غونډې پر مهال دوی ویل چې له دې وړاندې هم څو ځله د مالي مرستو غوښتنه کړې خو حکومت ورته هیڅ توجه نه ده ورکړې. هغوی د خیبر پختونخوا په حکومت غږ وکړو که د دوی غوښتنو ته پام ونه شو نو د ډسمبر په 13مه به په پېښور کې د احتجاج لړۍ پیل کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل وړاندې کوي.
پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پختونخوا شمالي سیمو امیر او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله خان مشال ریډیو ته وویل که څه هم په تیر وخت کې ځینې پرمختیايي فنډونه جاري شوي خو دا فنډونه د بلدیتي نمایندګانو پر ځای ډیپټي کمشنرانو ته ورکړل شوي کوم چې د لوکل ګورنمنټ قانون پر ضد ګام دی. نوموړي زیاته کړه چې د بلدیتي حکومتونو په اقتصادي توګه پیاوړ کېدو سره سیمه ییزه پرمختیايي ممکنه ده.
بنیادی وختن زونگا صوبائی حکومت نہ دادا چی پی ایف سی اجرا دی ہوشی 20% چی دوسرا پا قانون کے دکم فنڈ وعدہ شوی اگا دے ورک لیشی وعدہ نہ دے شوی بلکہ قانون دے اگا دے ورک لیشی او دا دے اکراس دا بورڈ دا پارٹائی دا تقسیم نہ بالا تا ٹول خلق تو ورک لیشی
زیو دا غلط فہمی دے لیکم جدا باقی کم تلور تے کڑی دی ندام اگا دی چی اگی ڈی سی تا ڈائریکٹ ٹرانسفر کڑی دا بل خپل ایم پی گانو پلاس خرچ کی دا اگے تحصیل میران او یاد چیئرمین پلاس پہ نہ خرچ کی. جماعت اسلامی کے پی نارتھ دامیر پہ حیثیت سرا زدی سرا مضبوط ولاڑے ماں جب اخبار لوکل گورنمنٹ منسٹر پاتے شہر ماں لوکل گورنمنٹ قانون بان یقین ہو غلرم
دا غونډې پر مهال د بر دل تحصیل چیئرمین رفیع الله خان بیا وای د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور لخوا له دې وړاندې څو ځله د بلدیاتي نمائندګانو ستونزې په بشپړه توګه د هوارولو لپاره احکامات جاری شوي خو عملي شوي نه دي.
د اوسه پورې زموږ کم 20% په ان ایف سی کې یا په پی ایف سی کې زموږ شیرو هغه د دې کال پورې موږ ته یو روپۍ هم نه ملاو شوی چې کم 32B زموږ په ایکټ کې یو شی کو هغه سکیپ کړی و هغې نفس به چې کړی دا به حال شو نو دوی پوسټ آفاز خپل کم تحصیل چیئرمینان چی دی پی ٹی آئی منتخب اغوت پیسے ورک لے اغوت 3.72 کروڑ روپے د پی ایف سی پیسے اغوت ورک لے ٹی ایم ایس دا اہلکار تنخواہ نشتے دشپگو میاشتو خلق پاکو پنارو باندھے مجبور شیوی دی خارون و دخل ٹی ایم ایس صفایا نی نشو کو ولے خلق تو پلان دے سطح باندھے مونگا اس قسم سروس نشو ورک ولے ندی وجن دا ظلم دے زیادہ دے چی دری کالے زمونگا 80,000 یورو فنڈ ورنہ کلو مالی اختیار نہ ورکی قانونی اختیار نہ ورکی
فنکشنل او فعال لوکل گورنمنٹ نظام نہیں نہ عمل ترقی نہیں شکولے.
په عین وخت کې د پېښور رشید ګړی سیمه تحصیل چیرمین او د سیټي میټروپولیټن جماعت اسلامي پارلیماني مشر نورغلام مشال ریډیو ته وویل چې په مقامي کچ نمائندگان د سیمه ییزو ستونزو د حل لپاره منتخب کیږي خو صوبایي حکومت د نه پاملرنې له امله ورته ګرانه ده چې سیمه د خلکو خدمت وکړي.
گاڑی ٹول خراب تھی جی زمنگا ایم آئی تھا یا صفائی ایم لے تو جدا ادا صفائیوں کے ہوئی منگ سارا پیٹرول تھا پیسی نہیں تھا زمنگ گاڑی خراب تھی زمنگ صبح ٹول وسائل دی پخلو درنو باندھے وہ لگا ہوا صفائی ڈیرا کٹا مسالہ دا اسٹریٹ لائٹ ڈیرا کٹا مسالہ دا سنیچنگ شورو دیتا سو گورے زی پزے چانا موبائل والی چانا سوالی چا کسی ماتی دی نالی ٹول خراب دی.
دا پی خبر دا مقصود آباد ویلج کونسل چیئرمین اقبال مومن بیا مشال ریڈیو ته ویل چې د بلدیاتی ټاکنو له لارې نا منتخب کېدو درې کاله وشول او په خپل سیمه کې ستونزې په ګوته شوي خو د حل په موندلو کې لا بریالي شوي نه دي. د دوی په وینا چې د دې لوی لامل صوبایي حکومت لخوا د مرستو نه ترلاسه کېدل دي.
منګله عوام رایا را کړی وټی را کړی منګه منتخب کړی مختلف ستونزو مشکلات سره مخامخ او خاص کر د صوبې حکومت د طرفه مختلف حربې دی په منګه استعماليږي په 18 دسمبر سمره چې د کی پی کی د خیبر پختونخوا منتخب بلدیاتی نمائندگان دی نو په اغه کې 4212 د ویلج ان سی وی سی دی او داسې 131 سی د تحصیلونو دی نو انشاء الله دا به دلته په پېښور کې د جنا پارک ټولیږي او دا غینبا پر ریډ زون وزیر اعلی هاوس مخته انشاء الله درنو.
بلخ ول خیبر پختونخوا د خزانه سلاکار یا مشیر مزم الاسلم د دسمبر په نهمه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي چې صوبایي حکومت لومړي ځل ځای منتخب استادو ته پرمختیاي فندونه جاری کړي. مزم الاسلم ویل چې د بندوبستي ضلعو منتخب استادو ته 3.2 اربه روپۍ او د اعظم شو ضلعو منتخب استادو ته 3.25 اویا ملیون روپۍ پرمختیاي فندونه ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې اوس په د ځایي حکومتونو منتخب استازي پرمختیاي فندونه براه راست خرچ کولی شي. مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت پلان لري چې د کوزو مومندو د کرب ډاګ 3 سوه جریبه ځمکه تر نهري نظام لاندې راولي او خړوبي کړي. د هغه سیمې کروندګر دې کار ته خوشاله دي او وایي چې خلک به په خپل کور د کار روزګار مالکان شي. شانواز سرکزی اورو.
د کوزو مومندو اقرب ډاګ کې به 3 سوه جریبه زیات ځمکو ته د کروندې اوبه ورکېږي. دا مومندو د ترقیاتي کارونو لپاره یا د ډیډک چیرمن او د اسمبلی غړي مابشیر مومن مشال ریډیو ته وویل دغه ځمکو ته به په اول وار د نهري نظام د لاندې اوبه ورکېږي.
اقرب ډاګ کې چې کومه 3000 جریبه ځمکه ده دغې لپاره به هم نهر دغه کوو که د وسک نه هم دغه کوو او که د رایډ د مومن ډیم نه هم دغه کوو. د اریګیشن دپاره سیراب دپاره انشاءالله موږ دغې لپاره بندوبست کوو.
اقرب ډاګ د پنډیالي تحصیل برخه ده. هغلته د کروندې جوګه ځمکه ډېرې زیاتې دي خو اوبه یې نشته. هلته هر کال غنم هم کرل کېږي خو چې باران وي نو کروندې وشي ګینونی بیا ځمکې بنجرې وي. اقرب ډاګ د برانخیلو قبیلې ځمکه ده چې هغلته ولسي آبادي هم کمه ده. البته ځمکې زیاتې او خاورینې دي. سجاد خان هم د دغه سیمې اوسیدونکی دی او هغه وایي
دې ځکه زمونږ د خلکو زیاتره حصه وګوري هغه پنجاب کې په کشمیر کې د لاس مزدوري کوي د کرندې مزدوري کوي خپل د ژوند د رزق چې کوم کور دی په غیر روان وي. نو که چرته دغه اوبه چې کوم دي دغه ځمکو ته ورسول شي نو دا امید لرم او دا سوچ کوم چې د نیمې زیاته حصه چې کوم ده زمونږ خلک به دغلته هم په خپل کلي کې په روزګار باندې شي.
د اقرب ډاګ اړخ ته د ورسک بند هم نهر وتلشی او د نوی جوړیدونکو مومن ډیم هم ورته نه جوړیږي. د غزمت کې هر رقم فصلونه کول شي هغه که سبزیانه وي او که غنم او یا جوار. ګلزاده مومن هم د اقرب ډاګ اوسیدونکو یو کروندګر دی او په خپل لل مزبکو باندې فصلونه کوي. هغه مشال ریډیو ته وویل
فصلونه چې کوم دی غنم کیږي ټماټر کیږي جوار خلک کوي فشار د بدل ترالی او د خلکو خپل ځمیداری شروع کړه نو یو خدای دې مالونو زناورو چې کوم دی اغي ته هم پکې دغه ملاو شي زکه جنن سبا په غرونو کې سم نشته دی.
د ورسک بن نه تر یک وند او بو ورزي او دغه سیمې په سلګونو جیر په ځمکه په خړوبېږي. ولې اقرب ډاګ د یک وند شاوخوا 2 کیلومتره فاصله لري خو دغه ته جوړه د نیر یو ناوه شاوخوا شل کله په خوښ لیدري نو اقرب ډاګ ته وبه نه ورسي. دا مومن ډیم نه د نهر په جوړونه هم کار روان دی او د مابشیر مومن په خبره هغه هم ممکنه ده چې د ډیم تر جوړېدو سره سم د کروندو د پاره پکې اوبه روان شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خپل کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو ته زمنګ بچی مریدا بیو غاره دلیا سا یاد لري لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټول خلک یې څه پورته کړی کلاشن کو غاړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدې شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، یوټیوب، ایکس پانا او د مشال ریډیو په واتس اپ چینل هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د خیبر پختونخوا کروندګر وایي چې د ګوډې بیا کمه شوې ده چې له وجې دوی هیڅ ګټه نه کوي. دا خلک د ګنو کښت کوي او وایي پخوا بیا جوړه کړې ګوډه په ښه بیا خرڅوله، خو اوس د ګرانې له وجې په نقصان کې دي. له افغانستان سره د تجارتي لارو بندېدل، د کرکیلې د موادو ګرانېدل او د غربت زیاتېدل د ګوډې د کاروبار خرابېدو د عمده لاملونو په توګه یاد شوي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په رپورټ کې اورو.
دا آوازونه په چرسده کې په یو ګوړه منډه کې په ګوړه باندې د بولې لګېدو دي. چرته چې زمیندارانو خپل ګوړه راوړي او د لرې پرتو سیمو نه راغلي بېپاریان ترې په بولې کې اخلي. په چرسده کې د ګوړو لپاره زیاتره ګاڼې شوخه یو میاشت وړاندې د نومبر په پیل کې شروع شوې دي، خو دا وار زمیندار وای چې د ګرانې له وجې ګوړه کې تاوانونو سره مخ دي او چې څومره لګښت پرې راځي هغه نه ګټي. دا چرسدې یو زمیندار عبدالولي وای چې نور کله به د چینو میلیونو دوی نه ګنی واخیستل نو گزاره به وشوه، نو دا ځل میلیونو هم ګنی وانخیستل او د ګوړو نرخ هم کم دی.
یو خو سخت کال میل ریټ واچو د ګنی، خو زمونږ نه یې ګنی وانغشته، نو د ګنی پیداوار خو زمیندار غریب پیدا کړی دی او خو ډیر پیدا کی، خو بیا چې اخوا یې وګوري نو هغه سمبالخ بیا داغی و نشی یاغی ول سلار حکومت و نه ګوري کړه باندې با لکه غنی خو نه ختمیږي غاړې به څومره غنی غاړې کوي. نو د دې وجه نه د ګوړې ریټ د پروس کان نه اوم کم دی. لکه د ټاپ ګوړه چې کما ده بالکل ایون او سوچا پاکه ګوړه دا په 27000 روپیا سټه ده. دا چې په 35000 روپیا سټه شي نو اوم د زمیدار په پکې اله قوت لاموت وخت لريږي، ځکه چې خرچې دومره زیات لري د ډیزل او د سوډر موډر او رنکاټ او د مزدور او د چیر اوټه.
دا رنګ د چیر صدې مندنی شوکت علي زمیدار وای چې زمکه هم د اجاره ده او د خرچو له وجې هیڅ خپل ضرورتونه نشي پوره کولی. دوی وای وړاندې به افغانستان او غیر چپیر هوادونو ته ګړتله نو ډیر خو پیسې به کولی او زمیدار و هم خوشاله وو، خو سیواز د ملکن او د پنجاب یو سو زلیو تزي
یرب چنن سبانی سے نو 80000 نواله لاکو پورې د اجاره ده. بیا خاور په 14-15000 روپۍ بورې دا ډی پی نټرو پاش ولا امته ده له زرو تر رسیدلې ده. بیا دل سونا یوریا ور کوي، بیا پدی باندې ڈیزل لو خرچي وګوره، د پټي داړولو بیا د غاڼې د مزدور د غاڼې خرچه پی وګوره جی. بل خټه وجه دام د جی چې زمونږ د کابل لارې بند دي، دا د سې د کابل او تاجکستان او قازقستان دا ټول ته داتلل، نو د دې لارو په وجه باندې مشکلات د سيدي چې دا نو زیږي نیلند کې ګوره بډې را ګران وي نن سبا. بل چې کله زمونږ د کرشنګ سیزن وخراشي نو دلته میلونه الریډي د چینو نقصان دے.
دغه منډه ته د باجاول نه راغلي د ګوړې بیپاری روخان زرین وای چې دوی ګوړه خو واخلي خو بیا خرڅول نه شي، ځکه د خلکو د اخستو توان کم شوی دی.
موږ جی ګوړې له رازور باجاول نه او ډیر وخت له رازور، خو دې کې وجه دار چې د خالص ګوړې خالص د ګنې راشي کنه، دغه په وجه باندې بیا الته زمنګ گا کې خو خی یره جی ګوړه خو د 22 نواله د 26000 پورې ده نن، او زمیدار خو په 10000 خرڅ کې مخپای، خو دې خرڅول اصل کې خرڅول دي. چې دې نه منګران وی سوال ته به منګران نه خرڅيږي، زمیدار په دې وجه باندې غو دغه خرڅيږي، ټریکټر خرڅه، تخم خرڅه، ګول خرڅه، دغه غو باندې ته ګوډه نشته، خو دغه په تل به وسنه راځي. هر کال ګوله کمیږي زیتی کې نه، پروس کال خو تقریبا موږ 800 بورو تر سوال و، سکه کال 400 نه بره نشته له واغه وجه دار خلکو سره پیسې نشته، اقتصاد خراب دی ملک، اکانمي کې زور نشته او ګراني ډېر زیاته ګراني ده.
د دغه زمیدارانو تر مخه دا وخت یې وی سټي یعنی د ډیر شو دړې ګوړې نرخ خوشا شپږیشتو زر نه تر 20000 روپو دی، کم چې د دوی تر مخه د خرچو او ګرانې له وجې د 15000 نه سیوا پکار وو. او غواړي چې مرکزی او صوبای حکومت د دوی ګوړه د پاکستان بهر گاونډي هیوادونو ته د لیږدولو حل زلي او تنظیمات وکړي، او بل ملیونو مالکان تر هم غني په خنر اخلي چې دوی خپل ځمیداری دوامدار وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 16 ساعته خبرونه کوي.
پر دی سربیرا اونیزی خبرونی هم در توراندی کوی موږ دروختیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توراندی کوو. دا ورې دوله پاره لمشال ریډیو سره اوسئ.